ترن اوریدونکو السلام علیکم. ساعت 2 بجې شوې د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې چې زه عصمت ساروان وړاندې کوم، د کندوز د ورستي وضعیت او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه واوري. د افغانستان خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
په پایل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو د کندوز ښار ځنې برخې نیولې. د ولسی جرګې غړي د کورنۍ او چارو د وزیر د سزا لپاره د وکیلانو لاسلیکونه راټولوي. او نه یې په افغانستان کې آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون باید عملی بڼه پیدا کړي. د خبرونو تفصیل. د کندوز امنیتی چارواکي وایي چې طالبانو د کندوز ښار ځنې برخې نیولې دي. د دې ولایت د امنیت قومندانې ویاند سید سرور حسیني ازادي رادیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي او ډېر ژر به اړوند سیمې له وسله والو طالبانو ونیسي. که څه هم خغلی حسیني دغه سیمې مشخص نه کړي، خو داسې راپورونه خپره شوي چې طالبان د کندوز روغتون او یو شمیر نور ملکی ادارو ته نوتلې دي. دغه ادارې بیا د کندوز د والی ویان عبدالودود واحدی رد کړي. په کندوز ښار کې نن سهار 3 بجې جګړه پیل شوې او تر اوسه هم دوام لري. د کندوز د امنیت قومندانۍ ویان سید سرور حسیني ویل چې تر دې دمه شل وسلوال طالبان وژل شوي او په نخته کې 15 افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. لبلې خوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویل چې په ښار کې پوستې نیولې او ښار ته د ننوتلو په حال کې دي. د افغانستان د دفاع وزارت هغه مسله رد کړه چې ګواکې پاوس ورکړ شوی 1500 ام جی دوله جنگی الوتکې د استفاده وړ نه دي. دغه وزارت مرستیال ویان دولت وزیري ازادي رادیو ته وویل چې دغه هلیکوپټرو په تاکتیکی برخه کې ډېره ګټه اخیستل کیږي.
زه دومره ویلی شم چې د ام جی 1500 هلیکوپټرونه په تاکتیکی برخه کې ښه استفاده کیدلی شي. زمونږ ټول پوز ځانګړي توګه د امریکا متحده ایالات تمویلوي او تجهیزوي.
خو تر دې مخکې ډګروال قلندر شاه قلندری چې د امریکایي جنگي هلیکوپټرو جزو تام قومندانی په غاړه لري ویلي چې دغه هلیکوپټر هیڅ موثریت نه لري. د ولسی جرګې رئیس وایي چې د کورنۍ او چارو د وزیر د استزا لپاره باید د وکیلانو لاسلیکونه راټول شي. عبدالرؤف ابراهیمی د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې امنیتي ارګانونه د هیواد د امنیتي وضع په کنټرول کې پاتې راغلي. د بداتې حل کې د تیره ورځ د دې جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده ویلي و چې ډېر ژر به د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي استزا شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې ورسیو کې د هیواد په ګوټ ګوټ کې نام نه ورسربلی زیاتیږي. او نه یې په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون باید عملی بڼه پیدا کړي. د دې ادارې رئیس مجیب خلوتګر نن د پوهېدو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل چې حکومت باید اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون ټولې مادې عملی کړي. نن د پوهېدو نړیواله ورځ ده او په افغانستان کې دا ورځ د لومړي ځل لپاره لمانځل کیږي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوریا اوري.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد په اوس وخت کې په سوریه کې د خپل جنگي ځواکونو د ځای په ځای کولو پلان نه لري. خو پوتین زیاته کړه چې روسیه به د سوریه د حکومت ملاتړ ته ادامه ورکړي. د روسي ولسمشر د سوریه له یاغیانو د امریکا پر پوځي ملاتړ انتقاد وکړ او هغه غیر قانوني او بل. پوتین د خبرې د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره تر کتنې مخکې په یو امریکا کې چې پرون خبره شو انکړې دي. په پام کې د اوباما او پوتین د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې سره وګوري. دواړه مشران به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته تر وینا وروسته په خپلو کې خبرې وکړي. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو په مقر کې د دې سازمان په اویوم عمومي اسامبله کې جرګه کیږي. د نړۍ 168 مشران به د ملګرو ملتونو په سګنۍ عمومي غونډو کې برخه ولري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون دا د کړکیچ او هیلې شیبه بللې ده. په دې عمومي غونډه کې به د سوریه بحران کلیدي موضوع وي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ مشران هڅه کوي دغې شخړې ته چې له کبله یې باندې 2 لک کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځایه شوي حل لاره پیدا کړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر ایرلان ایدریسوف د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د هغو خطرونو په وړاندې خپلې هڅې هماهنګې کړي چې د اسلامي دولت ډلې متوجه کړي دي. ایدریسوف پرون په نیویارک له اسوشیټد پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې قزاقستان تر دا وروستیو پورې له افراطیت او سخت دریځۍ څخه مسؤول و، خو ودې او سوکالۍ هم دې ته زمینه برابره کړې ده چې د دې هېواد په یو شمېر سیمو کې د لیونتوب د ده په وینا مفکورې هم ریښې وغځوي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر وویل اټکل کېږي چې په اوس وخت کې به د قزاقستان 200 اتباع په سوریه کې جنګیږي. هغه له متحدو ایالاتونو، چین، روسیا او اروپا وغوښتل چې سیاسي اختلافات یوې خواته کړي او په ګډه د اسلامي دولت ډلې چې د عراق او سوریې پر ډېرې خاورې کنټرول لري پرمختګ په شا وتمبوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو ویلي د هېواد په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو په وړاندې په روانې جګړې د ورځې 15 میلیونه ډالر لګښت راځي. د ده په خبره دا هغه پیسې دي چې اوکراین کولی شوی د پرمختیا پر کارونو یې ولګوي. پیترو پروشنکو دا خبره پرون د ملګرو ملتونو په یوه سرمشیزه کې د وینا په مهال وکړه. د ویل د اوکراین په ختیځ کې د 2014 میلادي کال په لومړیو کې پیل شوې جګړې د اوکراین د اقتصاد یو 15 برخه ضایع کړې ده. پروشنکو ویل د اوکراین په ختیځ کې د روسیې په ملاتړ پیل شوی افراطیت د بې وزلۍ یوې نوې بڼې ته لاره واره کړې چې په ناڅاپي ډول یې په زرګونو کسان اغیزمن کړي دي. د هسپانیا د شمال لویدیز کاتالونیا د سیمې هغه ګوندونه چې له هسپانیا د جلا کېدو او د مدیترانې د سمندر په غاړه د نوي هېواد د جوړېدو هڅه کوي په وروستیو انتخاباتو کې د دې ایالت په پارلمان کې اکثریت څوکۍ ګټلې دي. د یکشنبې د ورځې د ترسره شوو انتخاباتو په سلو کې اووه نوي رایې شمېرل شوي او نتیجه ښیي چې په ګډه د هو په نوم د بېلتون غوښتونکو ډلې د 145 کسیز پارلمان 28 څوکۍ ترلاسه کړې دي. که دوی د خپلواکۍ غوښتونکي له کیڼ اړخي ګوند سره یو ځای شي، دوی ټول به 18 څوکیو ته اړتیا ولري چې تر 2018 میلادي کال پورې له هسپانیا د کاتالونیا د خپلواکۍ د اعلانولو لپاره خپل پلان مخته یوسي. بیلتون غوښتونکي له اوږدې مودې راهیسې د خپلواکۍ لپاره د ټول پوښتنې یا ریفرندوم په کېدو ټینګار کوي، خو د هسپانیا مرکزي حکومت دې کار ته اجازه نه ورکوي. د کاتالونیا پارلمان په بارسلونا کې دی او د دې شمال ختیځ سیمې د 1.5 میلیون وګړو استازیتوب کوي. دا سیمه چې له فرانسې سره ګډه پوله لري د هسپانیا د اقتصاد شاوخوا یو پر 15 برخه جوړوي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. 2:02 د دې خبرونې په دوام کې اوري. پر کندوز شهر د طالبانو بریدونه دوام لري. په دې خبرونه کې په کندوز کې د ازادي رادیو خبریال وروستی حال درکوي. په دې مو هم خبرو چې ولسی جرګې نن د کندوز په اړه څه بحثونه کړي.
ما رئیس جمهور سوال کردیم فعلا موقف شما در کندوز دیگونه است؟ د حالت تعرض است یا د حالت دفاع؟ گفت که د حالت دفاع.
د پکتیکا د خیرکوټ د والیبار پر میدان د پرونی چاودنې د تلفات شمیر ولسو تنو ته رسیدلی دی. په یو بل راپور کې به واوري چې خلک څومره معلوماتو ته لاسرسی لري.
معلومات نو د غوڼې مشترک سره سن چلیزونو خبرونو دا ځای وګورو غوڼې رسیږي، خو د نن شانس ته چې موږ نه پوهیږو.
د دې او جنو نورو سیمې زو نړیوالو راپورونو ترڅنګ دوی ونیزي لړۍ لرو. یو کله زر ژغونه ډراما او ژوند په شیبو کې. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، وسلوالو طالبانو له څو خواو پر کندوز ښار حمله پیل کړې دي. اوس هم جګړه روانه ده او د ازادي رادیو خبریال وایي چې د دې جګړې له کبله خلکو ته هم مرجوب لري اوښتې دي. دا چې څومره مرجوب لري اوښتې ده او د جګړې وضعیت څنګه ده، کندوز ته ځو. د ازادي رادیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون له لارې را سره دی. آریان صاحب، مهرباني وکړئ د کندوز د وروستي وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
لومړی ځکه سلامونه ښاغلی سروان صاحب، تاسو وړاندې کوم او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. دا جګړه د سهار 3 بجو راهیسې پیل شوې ده او تر اوسه پورې د کندوز ښار نږدې شاوخوا سیمو کې جریان لري، او په دغه جګړې له وجې نه د ښار هم تړلی ده. همدارنګه د کندوز کابل لار هم د ترافیکو په مخ تړلې ده، د شیرخان لوی لار هم، شیرخان بندر لوی لار هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. او اوس هم درنې وسلې او سپک وسلې کارول کېږي، مرمې په ښار کې لګول کېږي، لګېږي. عامو خلکو ته هم د دغه توغندیو له امله مرجوب نه وخت ده. خو په کندوز کې د کندوز دیوالي ویان دی وایي چې افغان امنیتی ځواکونه خار ته راغلي دي او دوی دفاعي کمربند اچولی ده، نه د عملیات. دوی وایي چې اوس دوی غواړي طالبانو په مدرس کې دفاعي کمربند واچوي چې هغوی پرې نه دي چې خار ته راځننه شي.
بله صاحب، طالبانو ادعا کړې وه چې د کندوز 200 بستري روغتون نیولې دی. البته دوی په ټولنیزو رسنیو کې د روغتون عکسونه هم خپاره کړي دي چې په روغتون کې د دوی کسان ګرځي. فکر کوم چې دوی به په هغو امنیتي ځواکونو پسې ګرځي چې ټپیان شوي دي او بستر دي. آیا روغتون اوس هم د دولتي وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دی؟
بله، دا خبر حقیقت لري چې وسلوال طالبان د کندوز او زوی 220 دریز روغتون ته ننوتي وو، دا نیولی وو او دوی په روغتون کې د افغان امنیتي ځواکونو او سیمه ییزو پولیسو ټپیانو پسې ګرځېدل. خو تقریبا نیم ساعت کېږي ما د کندوز د او زوی روغتون رئیس سره خبرې وکولې. طالبان دلته له روغتون وتي دي، خو د روغتون شاوخوا سیمو چې درک سیمه کې دلته دوی ځای دي، یعنی چې درک هغه سیمه ده چې د کندوز چاردرې سینتر غاړه واقع ده، چې طالبان کولی شي آزادانه چاردرې ته د کمیت وسیله واوري او بېرته دېخوا را واوري.
بله آریان صاحب، دقیقا زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې جګړه د ښار په کومو سیمو کې روانه ده؟ د ښار داخل دی، په ښار شرق دی، غرب دی، په دې اړه هم که جزئیات وړاندې کړئ.
سروسه په جګړه د کندوز په سیدرک سیمه نه شروع، سیدرک لویدیز شمال غرب سیمه یادیږي، همدارنګه د چاردرې لورې نه چې دا غرب سیمه ده په کندوز ښار باندې جګړه روانه ده. زاخلو کې زاخل خوندان په سیمه کې دغه لوی زاخل چې دا خپله غرب سیمه د کندوز ښار پورې ده، همدارنګه د کندوز شمال لورې ته چې د نارې سیاب ده، د نارې سیاب یعنې د کندوز له چوک نه 2 کیلومتره فاصله لري، په دې سیمه کې جګړه روانه ده. اخوا ته کلی ګوسي ورته وایي، هغه شمال شرق سیمه د کندوز ده چې له هغې خوا نه هم طالبان ښار ته رانږدې شوي دي. خو طالبانو تر اوسه پورې د کندوز دننه ښار ته یعنې نه دي راغلي، فقط د اطراف سیمو کې، یعنې دغه استوګن ځای کې، په درېمې ناحیې کې، یعنې په شپږمې ناحیې کې، په دغو ځای کې دوی جګړه جریان لري. او همدارنګه طالبان بیا وایي چې دوی په دې حمله کې ډېر پرمختګ کړی ده او افغان امنیتي ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. خو بلې خوا ته د کندوز سیمه چارواکي بیا وایي چې دوی په دغه دفاعي عملیاتو کې 10 تنه وسلوال وژلي دي او 15 تنه افغان امنیتي ځواکونه ټپیان شوي دي.
آریان صاحب، په دې باب چې کندوز ته آیا کومکي ځواک له نورو ولایتونو رسېدلی او که نه دی رسېدلی، چارواکي څه وایي؟
څو شپې مخکې مې د کندوز ولایتي شورا معاون سره مې خبرې وکولې. امرالدین ولی وویل چې د تازه ځواکونه له بغلان نه را رسېدو په حالت کې دي، له تخار نه، او دوی دفاعي کمربند اچولی دوی د عملیاتو په اړه څو نه دوی فقط ویل طالبان سیمو کې چې راننوتي دي همالته پراته دي او دوی د دفاعي کمربند اچولی ده. بل دغه جګړې ته دونه اوږده سوه وجه دا ده، سیمه چارواکي وایي چې طالبان په استوګن ځای کې پټنځایونه جوړ کړي، یعنې سنګرونه نیولي دي خلکو په کورونو کې. دولتي چارواکي دولتي ځواکونه نه شي کولای په هغه ځای کې خپل بمبکي یا تکله سلام استفاده کړي، ځکه چې کېدای شي هلته ملکي وګړو ته تلفات واوړي.
بله، آیا په دې جګړه کې د افغانستان هوایي ځواک هم برخه لري که نه لري؟
بله، د افغانستان وایي ځواکونه هلیکوپټر، جنگي هلیکوپټر د کندوز هوا باندې ګرځي او د وسلوالو طالبانو هغه سنګرونه د هدف لاندې نیولي دي. او جګړه لا هم روانه ده، د سپکو او درنو وسلو غږ تر غوږو رسېږي.
ډېره زیاته مننه په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو چې په دغه ښار په شاوخوا کې د وسلوالو طالبانو د پراخو حملو په اړه معلومات راکول. بیا هم د کندوز په اړه له دوی څخه که چیرته تازه پرمختګ راځي، تغییر راځي د جګړې په وضعیت کې، له دوی سره تماس نیسو او د کندوز وروستی حال درکوو. د افغانستان ولسي جرګې هم نن په خپل غونډه کې د کندوز پر وضعیت خبرې وکړې. ولسي جرګې حکومت د امنیت په ټینګېدو کې ناکام وباله او ویول چی په شمال کې پتیره بیا کندوز له جدي خطر سره مخامخ دی. د دې جرګې غړیو او اداري پلاوی وویل چې د کندوز امنیتي وضعیت خراب شوی او که پاملرنه ورته ونه شي ډیر شمالي ولایتونه به له جدي خطر سره مخامخ شي. د ولسی جرګې رئیس وویل چې ولس مشر ورنه وخت اخیستی چې په دوو ورځو کې به سقوط شوي سیمې بیرته د امنیتي ځواکونو لاسته ورشي او د کندوز په چارواکو کې به هم تغییرات راولي. په دې اړه له کابل د سفی ولستانګزي راپور واوري.
کندوز چې له څو میاشتو راهیسې یو شمیر سیمې د وسلوالو طالبانو په لاس کې وي، اوس یې ښار د سختو جګړو شاهد دی او که ورته پاملرنه ونه شي ډیر ژر به د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. د افغانستان د ولسي جرګې اکثرو غړیو د دوشمې په ورځ په عمومي غونډه کې د کندوز د ناامنیو په اړه سخت اندېښنه وښوده او ویې ویل که ژر پام ورته ونه شي ډیر شمالي ولایتونه به سقوط وکړي. په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي جنرال نظیفه زکی وویل چې طالبانو د کندوز روغتون نیولی او خلک له سیمې نه د تیښتې په حال کې دي، خو چارواکو یې په اړه کوم کار نه دی کړی.
شفاخانه کندوز کې د نزدیک شرکت اسورم گرفتن طالبان.
اغلی زکی وایي د کندوز روغتون طالبانو نیولی دی، د کندوز ټول ښار د دوی تر پوښښ لاندې دی، خلک له یو ځایه بل ځای ته تیښتي او تر اوسه څوک مرستې ته نه دي رسېدلي. که کندوز سقوط وکړي د شمال ولایتونه به یو په بل پسې سقوط وکړي. د راپورونو له مخې طالبانو د نن سهار له دریو بجو راهیسې د کندوز په ښار د سیدرک، نهرسیا او زاخیل ولسیمونه بریدونه پیل کړل چې په نتیجه کې حوزوي روغتون ته هم ورسېدل. په ټولنیزو رسنیو کې بیا د ځینو طالبانو عکسونه هم راوتلي چې د کندوز د حوزوي روغتون له ډاکټرانو سره ایستلي او ویل کېږي چې د ښار په ټولو سیمو کې د پیکاو کلاشینکوف ډزونه کېږي. په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازی نقیب الله فایق بیا په کندوز کې د ناامنیو د سختېدو علت له مخکې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د عملیاتو په نه ترسره کولو کې بولي.
در زمستان با طالب نجنگیدیم و در ماهای اخیر هم
موږ په ژمی کې له طالبانو سره جګړه ونه کړه، د کندوز له کلیو مو ونه ایستل او اوس مجبور یو چې د کندوز په روغتون او د ښار په کوڅو کې ورسره مخامخ جګړه وکړو. د ټول نظام لپاره یو لوی شرم دی چې له 400,000 افغان عسکرو او له زرګونه بهرنیو پوځیانو سره سره هم موږ د خپلو ښارونو امنیت نه شو نیولی. په کندوز کې د یو کال په موده کې ډېرې سیمې د طالبانو لاسته لوېدلې چې مهمې بېلګې د چهاردرې، قلیزال، دشتیارچی، افتاج او ګورتپه سیمې دي. د ولسي جرګې رئیس بیا حکومت ناکامه بولي چې په یو کال کې د هیواد د ډېرو سیمو امنیت نه دی نیولی. عبدالروف ابراهیمي د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې ولسمشر د کندوز په اړه ناکامي ومنله او دوه ورځې یې وخت وغوښت چې له لاسه تللې سیمې به بېرته ونیسي او د کندوز چارواکي بدل کړي. ما له ولسمشر نه پوښتنه وکړه چې په کندوز کې په کوم حالت کې یاستئ، دفاعي که تعارضي. جمهور رئیس وویل چې موږ دفاعي حالت لرو. ما وویل چې څنګه ممکنه ده دښمن په کلاشینکوف او پیکا سره زموږ تانکونه ونیسي. ولسمشر اعتراف وکړ چې موږ ناکام یو. څلور ساعته وخت یې وغوښت چې د طالبانو په ولکه کې دوه ولسوالۍ به خلاصوي او د دوو ورځو په موده کې به د کندوز چارواکي بدل کړي. ښاغلی ابراهیمي همداراز د ولسي جرګې له غړیو وغوښتل چې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه د امنیتي سکتور د وزیرانو د استیضا لپاره دې لاسلیکونه سره ټول کړي. که څه هم د کندوز ښار په شاوخوا سیمو کې د طالبانو د له منځه وړلو په هدف هوایي عملیات پیل شوي دي، خو دا چې طالبان په استوګنو سیمو کې دي افغان ځواکونه یې له ننګونو سره مخ کړي دي. د امنیتي چارو څېړونکي بیا د استخباراتي څانګو کمزورتیا، د امنیتي ځواکونو کمزورې رهبري او ناهمغږي هغه عوامل بولي چې نه یوازې په کندوز بلکې په ځینو نورو سیمو کې هم جګړه توده ساتلې ده. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو د کندوز د وضعیت په اړه د ولسی جرګې د ځینو غړو د اندېښنې په اړه معلومات واوریدل. تر دې مخکې د ازادي راډیو خبریال له کندوز څخه په خپل راپور کې وویل چې د کندوز حوزوي روغتون یا 220 بستري روغتون چې د څه شېبې لپاره وسلوالو طالبانو نیولې و بیرته د طالبانو له طالبانو څخه آزاد شوی دی او تازه راپورونه وایي چې لا هم د کندوز د ښار په څنډو کې جګړه روانه ده. د کندوز د وضعیت په اړه کوم هر تازه راپور او خبر ترلاسه کړ په همدې خبرونه او د غرض د ازادۍ په رادیو د نن ورځې په نورو خبرونو کې تاسو ته وړاندې کوو. لنډې خبرتیا وروسته پکتیکا ته ځو.
د ملي یووالي حکومت یو کلن سو. ازادي رادیو په یو خاص خبرونه کې د ملي یووالي حکومت یو کلن کارونه څېړي. سیشنبه د میزان اومه په منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 3.5.
سبا د ازادي رادیو دا خاص خبرونه مهیروي. پرون ناوخته د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د والیبال په یو میدان کې چاودنه وشوه چې د وروستیو معلوماتو له مخې د دې پیښې د مړو شمېر 100 تنو ته رسېدلی او تر دېرشو ډېر کسان د چاودنې په اثر ټپیان شوي دي. له سیبي څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور واوري.
نن سهار د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري د تلیفون پر لیکه د یادې پیښې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه د خیرکوټ ولسوالۍ سیګانې کلي ته نږدې د والیبال په یو کلیوالي لوبغالي کې هغه مهال وشوه چې لوبه پای ته رسېدلې وه. د هغه په وینا چاودېدونکي توکي په یو ولاړ موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي ول. نعمت الله بابوري زیاتوي په پیل کې د مړو شمېر 11 تنه وو او تر دېرشو ډېر ټپیان شوي ول چې د 14 ټپیانو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ و. خو تېره شپه یو شمېر نورو پیانو هم د سخت ټپونو له کبله صبر کړي او د مړو شمېر 100 تنو ته رسیدلی دی. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال وړاندې ویل چې په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پلیلیوا موجوده ده، نو د ملي اردو سرتیري د پیښې ځای ته پر وخت ورسېدل او د پیښې مړي او ټپیانې لیوا ته ولېږدول چې وروسته د دوی لخوا برسېرن ټپیان د شرنې ولایتي روغتون ته او شدید ټپیان د ملي اردو په چورلکو کې پلازمېنې کابل ته ولېږدول شول. همدارنګه په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو د پلیلیوا د عامه اړیکو مسؤول جګړن محمد شریف آزادۍ رالی ته ویل چې دا پیښه پرون ماښام رامنځته شوه چې په ډېرې چټکۍ د ملي اردو منصوبین د پیښې ځای ته ورسېدل. د ویل د پیښې په ځای کې 10 تنه ځای پر ځای وژل شوي وو او تر 1.5 تنو پورې ټپیان وو چې دوی شدید ټپیان د پوځي چورلکو په واسطه په اول کې په ګردیز کې د تندر قل اردو تاسیساتو ته او وروسته په کابل کې د شهید محمد داود خان پوځي روغتون ته د درملنې لپاره لېږدولي دي. د دې پیښې په اړه تر اوسه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم خیرکوټ سیګانه سیمې ته نږدې په یحیاخیل ولسوالۍ کې د والیبال د سیالۍ پر مهال ځانمرګی برید شوی و چې له عمله خواوشات 46 تنه مړه او تر 90 پورې ټپیان شوي ول.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سات 2:22 شوې د ازادي راډیو خبرونې د سهار په 2 بجې پیلي شي د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:00 دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونې اوریدای شي. د ازادي راډیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي. ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. که د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشي نو د ازادي راډیو ټول مطالب کولای شي چې هم ولولي او همې واوري. د کندوز د وروستي وضعیت په اړه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شي. د ازادي راډیو د ویب پاڼې لومړی خبر دی، د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره کندوز ته تازه دمه ځواکونه استول شوې دي. د کندوز چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په روانه نشته کې 40 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دې ولایت د والی ویند عبدالودود واحدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې افغان پولیسو او ملکی وګړو ته مرجوب لاوشته، خو د دقیق شمیر په اړه څوونه ویل. نوموړي ویل چې له مرکز څخه تازه دمه ځواکونه سیمې ته رسیدلی دي او ډیر ژر به دا جګړه پای ته ورسیږي. وسلوالو طالبانو له نن سهار وختي راهیسې له څو لورو د کندوز پر ښار وسلوالو حمله پیل کړې چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده. د دې خبر تفصیل او همداراز د نورو موضوعاتو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې کتلای شي. اوس یو بل موضوع، نایا په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې د ملي یووالي حکومت د معلوماتو ته د لاسرسي د اسانتیا او د پوهیدو حق د تامین لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د ادارې نن د پوهیدو نړیواله ورځ ولمنځله او له حکومت یې وغوښتل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په سم ډول عملي کاندي. عام خلک وایي چې د دوی پوهی او معلوماتو د لوړولو لپاره رسنۍ مهم رول لري او حکومت ته پکار ده چې خبری ادارو ته په وخت لازم معلومات وړاندې کړي. یوسف خان زدران په دې موضوع راپور لري.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نوی وایي چې حکومت دې په خبرو اتکا نه کوي، بلکې د خلکو د پوهیدو لپاره باید اساسي اقدامات ترسره او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون عملي کړي. دغه ادارې له هغې وروسته چې په هیواد کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون توشي شوی، د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د پوهیدو حق نړیواله ورځ ونمانځله. د نوې ادارې مشر مجیب خلوتګر په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل چې دولت باید افغانانو ته د پوهې او معلوماتو ورکولو حق په اساسي ډول تامین کړي.
یک سال گذشته ده که حکومت وحدت ملی شکل
لک تر لکه پتیر یو کال کې چې د ملی وحدت حکومت جوړ شوی اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون خبريالانو او عام اوسیدونکو ته یو اساسي ستونزه جوړ شوی په ځینو مواردو کې چې خبريالانو ته تاریخواله هم جوړ شوی دلیل یې معلوماتو ته لاسرسي وو
اطلاعات بوده
د 2002 میلادي کال رئیس د سپتمبر 28 مخ د خلکو د پوهې لوړول او د خې حکومتداري او لسواکي په خاطر د دولتي بنسټونو څخه خلکو ته د پروخ معلومات ورکولو د عامولو لپاره په بیلابلو هیوادونو کې منځل کیږي په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره په دې باور ده چې افغان خبريالان هغو معلوماتو ته په وخت یا بخیل لاسرسي نه لري چې عام افغانان ورته اړتیا لري افغان حکومت د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون لوی اوږد ځنډ وروسته توشیح کړ خو دا غي نه عملي کېدل ډیر وخت انتقادونه راپارولې دي یو شمیر افغانان وایي په هیواد کې د رسنیو فعالیت له ډیر څه خبر کړي خو دوی دا هم احساسوي چې ډیر وخت رسنۍ په وخت او کره معلوماتو رسولو کې پاتې راځي د دولسم صنف زده کوونکی رفیع الله وایي د روانو حالاتو څخه پوهیږي چې د پردې تر شا ډیر څه دي خو حکومت یې له بیانولو ډډه کوي
معلومات نو د غونې مشر رسیو سن چلیزونو خبرونو دا ځای وګوره غونې رسیږي خو د نن شانس ته چې موږ نه پوهیږو او نو څوک چې تاته نوې نو ماته چیروي چې زه یو عام انسان یم چې ژورنالیزم د واده شرب غونې سره کښینم چې زه نه چې ته نه سه په نزه د کوم خوا پوسم زه پاغه شي خبرم کوم چې په ټیوی کې ماته راشي کوم چې زه رادیو کې اورم
د خالد سمیر په نوم خبريال بیا اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نام لیکل هغه څه غني چې هم ژورنالستان لخپل حقونو او هم د پوینه خلک لو پوهیدو لري ساتي
دغه د رسنی کوم قانون چې وستو شي سوي ده د ما فکر د کار خو تر اوسه پر خو عملی سوي نه ده ځکه ار ورځ د ژورنالستان د خبريالاند ټول غوخل کیږي یعنی د ما فکر چې تر اوسه پر فقط دغه کاغذ پر مخ دی او زه سوي تر اوسه عملی جامه نه ورغوسل سوي
لدی سره افغان حکومت تل ژمنه کړي چې په وخت د معلوماتو خبرولو تجمنده او د دې کار لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د سم عملی کولو لپاره یو کمیسون جوړ کړی دی په همدې ډول جمهور رئیس غنی د اختر په دویم ورځ د رسنیو کارکونکو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به رسنیو او ژورنالستانو سره د هیواد د وضعیت او شرایطو د خوالي په مخه سانسور پرته یو اساسي بحث پیل کړي لدی ټولو سره په افغان حکومت د انتقادونه او نوې غوښتنې داسې محل کیږي چې د طالبانو له دورې وروسته په هیواد کې د رسنیو رول د معلوماتو خپرول او د بیان ازادي د افغان حکومت له مهمو لاسته راوړنو یادېږي
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
مخکې موبایل چې د کندوز په اړه کار تازه خبر یا معلومات را رسیدل نو تاسو اوریدونکو به ورڅخه خبر کو بیا هم کندوز ته زو د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان د ټلیفون لاري را سره دی آریان صاحب زموږ اوریدونکو ته د کندوز د تازه وضعیت په اړه معلومات ورکړي تاسو فعلاً په خپل په کوم موقعیت کې یاست مهرباني
زه دا اوس د کندوز قواخانه سره ما دلته د چمن پنځه سره طالبان وسوال طالبان را رسیدلی دي نو درګه دا چې یو څه په لاس کې نه راځي وي او مخ په خار روان دي او نو خلک موږ په ویره کې دي درنې او وسلو مرمي او د سپکو ټول په خار کې لګي دي ډېر بد وضعیت دی
بله د دې معنا دا ده چې طالبان نسبت سهار ته د شهر په لور مختتللې دي
نو بلې و دا وسه د چمن د سپینځه کړې څلې قواخانې سیمه نیولې
بلې
یعنی په دې کوڅو کې درګه د غږ ده او نره تکبیر نه دی
بلې په کوم کوڅو کې چې تاسو اوسې شاوخامو څوک دي طالبان دي ک دولتي ځواکونه
مخکې طالبان او مخکې دولتي ځواکونه اوس طالبان راځي
بله صاحب او د امنیتی ځواکونو لخوا عکس العمل څنګه ویني اوغي عکس العمل شیوی شی او کنه فکر کوي چې د سیمه دی پروشیدو په حال کې دي
کداغه وضعیت په اندازه رقم امکان لري چې په ښار تر مقام پر طالبان تصرف کوي
بله او
ځکه چې دی وایي چې دفاعي کمربند ماشاله څنګه رنګل کې دفاعي کمربند چې دی داده د کندوز چمن تر ورته سپینځر چمن ته
بله سپینځر چمن یعنی د شهر له مرکز یا د ولایت له مرکز چې قوم امنیه قومندانی دا والی پکې دفتر لري له غ سره څومره فاصله لري
تقریبا 200 متره فاصله لري یا څه باندې 200 متره
بله ډیر زیات مننه اجمل آریان و چې له کندوز څخه د کندوز د ورستی وضعیت په اړه معلومات راکول. د معلوماتو له مخې داسې معلومیږي چې د دولت وسلوال مخالفان د پتیره بیا د ښار له جنوبي او جنوب ختیځ جنوب لویدیځو سیمو له لوري په مخ روان دي او د ښار مرکزي برخو ته نږدې شوي دي. تاسې زموږ شاخ له آزادي راډیو اورئ. بیا هم د کندوز د وضعیت په اړه که هر تغییر راتو د آزادي راډیو په خبرونو کې اوریدای شئ. د آزادي راډیو د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. اونیزه ډراما او دغه راز ژوند په شیبو کې خبرونه. اوس د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو. دوه بجې او دېرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو وخت دی. نوریاس نوري هم سټوډیو ته راغلی چې لنډ خبرونه در واوروي.
د کندوز امنیتي چارواکي وایي طالبانو د کندوز ښار ځینې برخې نیولې دي. ازادي راډیو خبریال څو شېبې مخکې وویل چې طالبان د کندوز ښار ته د پرمختګ په حال کې دي او که چیرې د پرمختګ مخه ډب نشي ښایي ښار سقوط وکړي. د ولسي جرګې رئیس وایي د کورنیو چارو د وزیر د استعزال لپاره باید د وکیلانو لاسلیکونه راټول شي. نیا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړې اداره وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون باید عملي بڼه غوره کړي. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د والیبال په یو لوبغاړي کې د پرونۍ حملې له امله د مړو شمېر 1200 تنو ته ورسېد. د روسیې ولسمشر وایي هیواد په اوس وخت کې په سوریه کې د خپلو جنګي ځواکونو د ځای په ځای کولو پلان نه لري. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو په مقر کې د دې سازمان په اویوم عمومي غونډه کې جرګه کیږي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د هغو خطرونو په وړاندې خپلې هڅې هماهنګې کړي چې د اسلامي دولت ډلې متوجه کړي دي. د اوکراین ولسمشر وایي د هیواد په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو په وړاندې پر روانې جګړې د ورځې 15 میلیونه ډالر لګښت راځي. د هسپانیا د شمال لویدیځ کاتالونیا د سیمې هغه ګوندونه چې له هسپانیا د جلا کېدو او د مدیترانې د سمندر په غاړه د نوي هیواد جوړېدو هڅه کوي په وروستیو انتخاباتو کې د دې ایالت پارلمان کې اکثریت څوکۍ ګټلې دي.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مسولین وایي د هیواد په صادراتو کې د تیر کال په پرتله 12% زیاتوالی راغلی دی. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د کرنیزو محصولاتو زیاتوالی د هیواد صادراتو ګراف لوړ کړی دی. ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې دوی په دغه کال کې د چابهار بندر او ایران لاري هندوستان او منځنۍ اسیا ته 150,000 ټنه میوه او سبزیجات لیږلي دي. هغه وویل چې ټاکل شوی د روان کال په دوهمه روبه کې دغه صادرات تر 150% پورې لوړسي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي د هیواد صنعتي وضعیت د ورځې په تیرېدو له ستونزو سره مخ کیږي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر شیرباز کمینزاده وایي د تیر او اوسني حکومت د کمزورو پالیسیو له امله د هیواد صنعت له سقوط سره مخامخ شوی دی. ښاغلی کمینزاده ازادي راډیو ته وویل افغان چارواکو ته پکار ده چې د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي تر څو په هیواد کې د پانګې اچونې زمینه برابر شي. د هیواد ترنګلې امنیتي وضعیت د کافی برېښنا نشټوالی د امکاناتو نشتون هغه څه دي چې د افغانستان صنعت له ستونزو سره مخ کړی دی. د صنعتکارانو د ټولنې د معلومات له مخې دا مهال په هیواد کې د برېښنا د نشټوالي له امله ګڼ شمېر فابریکو خپل فعالیتونه درولې دي. ټاکل شوی نن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې او مدني فعالان ترمنځ په افغانستان کې د دوامدارې پراختیا د معلومات په اړه یو ګډه ناسته ترسره شي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې څخه په خبره شوی اعلان کې ویل شوی چې په دې ګډه ناسته کې به اختراسي پروژې لکه بادي برېښنا او په کندهار ولایت کې د سوداګرو لپاره د پورونو ورکولو پروژې شامل دي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثار په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 45 افغاني 15 پوله، یو یورو یو او افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پوند 49 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني 80 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 40 پوله او زر پاکستاني کلدار 14 افغاني.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د روسیې ولسمشر وایي مسکو په اوس وخت کې سوریې ته د ځواکونو د استولو پلان نه لري. دا په داسې حال کې چې راپورونه وایي روسیا په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخوي. ټاکل شوی دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د ملګرو ملتو عمومي اسمبلې ته وینا وکړي او له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره هم وویني. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې اوس مهال سوریې ته د سرتیرو د استولو پلان نه لري. ولسمشر پوتین په عین حال کې د سوریې له وسلوالو یاغیانو د امریکا او نورو لیدوسو هیوادونو پر ملاتړ سخت انتقاد وکړ او هغه غیر قانوني او تخریبونکي عمل بللی دی. د روسیې جمهور رئیس دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوی د نوموړی نن د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وینا وکړي. بلخوا تمه ده چې د روسیې ولسمشر نن له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره هم وویني. امریکایي چارواکي وایي دواړه مشران به د سوریې سربیره د اوکرین پر مسأله هم خبرې وکړي. په سوریه کې د روسیې پوځي حضور په اړه متحده ایالاتو اندېښنه څرګنده کړې ده. خو د روسیې ولسمشر له سوریې سره د مسکو له پوځي مرستو ملاتړ کوي او د سوریې ځواکونه د دې هیواد قانوني پوځ ګڼي. بل لور ته د فرانسې جنگي الوتکو په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد بریدونه پیل کړي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس په سوریه کې د روسیې د پوځي مداخله په اړه بیا وایي دوی تر اوسه لا په دقیقه توګه معلومه نه ده. زما سیالان به په عمومي اسمبلی کې واورم او له روسي لوري څخه زما پوښتنې به دا موضوع روښانه کړي. تمه ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې د سوریې د جګړې او له تروریزم سره د مبارزې پر موضوعاتو خبرې وکړي.
یو کلی زر غاګونه
درنو ورځونکو السلام علیکم. د ډرامې په دې برخه کې راځي واورو چې بی بی ترور ولې ژاړي.
نازی لوري د ګل ماما په جامو غوټه دې ټوله کړه.
هو څو دنې د تنار کلچې مته کې خودلې او سفرې په مخ کې دی.
خیر سفر دې به خطرې.
امين. خیر دې بيبي ترورې دومره خپګان مه ورته کوه. خدای دې خیر ورپېښ کړي.
خوله دې برکت شه لورې. رښتیا پوه نه شوې چې دا ګل محمد دې وخت کې چیرته لاړ.
ویلې زم چا سره ګورم که څنګه زم په پوه نشوم.
په دې ورځم لړډي والانو نه لاس ناخلی.
څه وکی مورې کوم چا سره به خدای پامانی کوي. خدا سه ځای ته ځي چې به تر هغه کې معلوم نه ده.
خدای دې خیر ورپېښ کړي.
عمر یوګ دی خدای راغی.
چیرته تللی وې زویا؟ دا یو څو شېبې چې کور کې تیرې کا.
نه کار ته پیدا شو. ورینداری څه شوه؟ د کالې غوټه مې څه شوه؟
دغه د زویه خو ګل ماما د زویه هر څومره مې چې درته وویل چې بزه زما خبره دې ونه منله بیا هم درته وایمه بچیه زما زړه سمه وایي نه ورکوي. زویه خلق وای ډیر خطرناک لارې دی بچیه.
مور جانې چم نکیږي بس ته دعا را تا کوا.
دا دې ګل ماما د وروره لګي شویلې اګیو د تنهار کلچې مم درته یې خېدی.
اشایکا خیر سورنداری زما تونې دی وبخه.
زاسو یاله د مرشه
اته مشاره جره ما دی زر می اوال در تر لیکم
څنګه ولې جره زویا. خدای پیږي چې کله به دې وینه ما بچیا.
دې داسې موایا کله مو چې نصیب بیا به یو ځای سره وسیګو. اسی جانې دوهره تا کوا زم نور خلق را ته پتا مې دي. را کله چې کولې کوم
با بلا د څو اخلو مزویا خدای دې له بلا و نه وساته بچیا
نه یې سلی په امان خدای په امان خدای په امان زی کورتا کورتا نه نه وزی مرا وزی زی
نازی لیره اگه دو بو بد نیرا که چه و بور پسی وشین دوما زما زویا زما بچه یا
وزنانی پا مسافر پسی دیره می جارا دی جانی زویا
آلکانو ستوری شوی خوبا نایی
استازه طول داسی مصروف دی چی بیخی غک ناوری
ولی جانا طول ماشاءالله دیر تکره شوی دی زنگنه پا کار که ورسه ول
او استازه که توک دیو کار سر مینه ولدی دیر زریز ده کوی
او مینم واو دال کان لبیکاره نه نور ستریم و
آزر دی بدموش استازه تو گورا چی دالرگای خوبا می کوک نویاره کرده
چی پیگه کوک دی ولی پکت نکوی خیر دی بل سر آرکه خدا زل گوره فام کوا
استاد ورطا اومی ویل چی کرخه دی که غدا مای آرکه و نیمه نلا
استاز خپل پلرگی که ایت کرخه نکاگی ما خواهم دونم وکر
ریکته وی
خدای داده استاز خو پا نجاره ای که پخشه وی کلونه کلونه کیگی چی کار کوی نو تا زن لستاز سر برابره وی
نه خکره خدای داده کارم دا سیزده کیگی اوز خو دیر خشوهی یوازی دی عرق گزی
آم برا بانده خانده چون دی بدمش اکن اوز بدار یو آلو آیف چی دون تختیم خرابی کرد
خلیش خدای داده
دیر وقت ندای پاته چی مودا روست به موستاز شم اوز را دی بدمش
وقتم پورا دای باش نو زوب المنزه تا
المرم پلوی دو دی
ملنگیا رجی کاغل
باز نور شان مټولوا اسی څنګه ته کی دی درځي چې زو
جمیله وا جمیله تا ته وایم غږ نه اوري
او بخوالی جانا اسمی پام نو سلام علیکم
وعلیکم سلام په څه فکرونو کې ډوبې چې غږ دې نه اورېدې لکه چې کار نه راغلې نا وخته دی کړه
هو د ماشاتو په شوبه کې وځنډېدم
ښه ښه اوس پوه شوم چې ولې چورتې وې چورتې وهه چې د تنخوا پیسې دې څنګه مصرف کړې
نه نه ولې جانه مخکې مې احمد ستا خورۍ ولیده ډېر تکړه هلک دی
او ښه کاریګر ځوان دی نه نه ژار استاز هم د احمد ډېر صفت وکړ
هو خو له قدیر نه ډېر شکایت راته وکړ زه یې په مطلب سم پوه نه شوم که یې همداسې ویل چې له لور نه تېر یم
نه همداسې دی ته همدې خسر د لاسې ژوند تباه او یو لاس یم پرېښو
دا خبره خو ده زه وایم داسې نه شي چې ګناه د یوه وي جزا یې بل وویني هغه جنۍ څه ملامته ده
نه د هغې نجلۍ او نه د احمد ګناه ده بس ژوند یې د پلرونو له لاسه خراب شو یو په لکونه افغانۍ ولور کېښود او بل قبول که
خو ډېر په ډار یوه خبره راته وکړه نه پوهېږم چې ته به خبر یې که نه ویل یې د سعید لور غواړي
څه هو ما څو ځله ورته وویل چې دا خبره به بل ځای کې نه کوي خو د هغه خوله نه ټینګېږي
خبره راغله نو خو زه حیران شوم چې څه ورته ووایم
یعنی احمد اوس هم په خپله خبره ولاړ دی نو تا هیڅ هم ورته ونه ویل
ما هیڅ هم نشو ورته ویلی او ما ته یې تصمیم ډېر کلک ښکاره شو
نه پوهېږم چې دا موږ ځوانانو باندې به نورې څه بدې ورځې راځي په ګل محمد خبر یې
هو هغه ناځوان هم زموږ خبره ونه منله خدای په امانۍ ته راغلی و د خارج تلو کار یې شوی
ټوله ورځ د راډیوګانو ستونی څیرې کېږي چې په قاچاقبرانو باور مه کوئ خو نه چیرته څوک اوري
هو چې بیا ورپېښه شي هر څه یې له لاسه وتې وي ګل محمد لویه خطا وکړه که کار وای لږ یا ډېر دلته هم پیدا کېده په خبرو مصروف شو
ایس په وخت پوه نه شوم، زه به دا سودا کور ته ورسوم. ما سره به دې چای څکلی وای، یو ساعت مې هم درته ونه کړ.
خیر اوسې، کور دې ودان.
یاره احمده، تا ټول کلی په ځان خبر کړه چې د سید لور غواړې. که سید په دې خبره پوه شي څه به وایي؟
ولکه عزیزه، په دې اوږد سفر او پیاده تک لکه چې دا ستا پښه ډېره ژوبله شوې ده.
او تڼاکې وه، هغه وچاودېدله، اوس یې چې بوټ وهي ډېره بده خوږېږي.
یاره اسئله خو نه ده، دوه ورځې کېږي چې په پښو مزل کوو. راشه کېنه چې په دې ټوټه یې درته وتاړم.
نه ګل ماما ده وروره، بیا مې بوټ نه په پښه کېږي.
داسې خو دې له پښو غورځوي نو له جیب کې روانېږي.
نه خیر دی، له دې وروسته به په موټر کې ځو. ولاړ شي، ډېر تږی شوی یم.
زه هم ډېر تږی یم. راځه علمګل ته به ووایو چې لږ اوبه راکړي.
علمګله وروره، علمګله وروره،
لږې نورې اوبه خو هم راکړه.
نورې اوبه نشته، ډېره لاره پاتې ده. که اوبه خلاصې شو نو بیا ته راته پیدا کوي.
نږدې دی چې له تندې نه مړه شو. دا موټر څه وخت راځي؟
تر کومه ځایه
په پښو ځو؟
الی زر راځئ، د کناوې غوندې کرار کرار روان یاستئ. زر شئ، وایم راچابک شئ، ډېرې خبرې مه کوئ. دې ځایونو کې پولیس ګرځي را ګرځي چې ډزې در باندې ونه کړي.
مخکې له دې چې حرکت وکړو دې علمګل ته لافي وهلي چې لاره ښه ده، هېڅ خطر نه لري. او زموږ حالت ته ګوره.
راځه
عزیزه، هلته ګوره، دا څومره ډېر کسان راټول شوي.
فکر کوم چې هغوی به هم مسافر وي.
خدای دې کړي چې اوبه ورسره وي.
چې ورسره وي هم تاسو ته مې نه درکوي. ما اوبه درکړه چې هغوی درکړي. مخته شئ،
زه خو نور یو ګام هم نه شم تلی.
والکان دا د موټر راځئ. هله زر ور پورته شئ، پورته شئ.
دا موټر دا ترخم کانتینر غوندې موټر دی. موږ ټول کله په دې موټر کې ځای کړو؟
ټول له یو سره پورته شئ. فرمایشي موټر غواړئ؟ زه واده خو دې نه ده چې ګلپوش موټر به درته راولو. زر زر وخیځئ، ډېر نخرې مخرې مه کوه، وخیځئ. شاباس،
خبرې مه کوه ګلمامده، مجبوره یو. کوم بل موټر خو نشته چې په چوکۍ کېنو.
ډېر جیک شه، ورو ورو ورو.
هله زر شئ، مخې ته شئ. دلته ډېر وزن ډکې خله به مو راګیر کې. وخیځئ شاباس، وخیځئ.
وروره ښه وینې چې نور ځای نشته، چېرته مخکې شو؟ لکه خښتې غوندې دې ځای په ځای کړی یو.
عزتمندو اوریدونکو، ستاسې په نظر هغه کسان چې تازه غواړي په غیر قانوني توګه له هېواده بهر لاړ شي، ولې د نورو هغو غیر قانوني کډوالو له سرنوشته عبرت نه اخلي چې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي؟
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په نننۍ خبرو
ونه کې لومړی لیوی معلولې میرمنې سره غږېدلی یو چې د کورنیو جګړو په وخت کې دواړه پښې غوڅې شوې دي، خو بیا هم مبارزه کوي، زحمت باسي او خپلو ماشومانو ته د هوسا ژوند په لټه کې ده. په دوهمه برخه کې له یوې عطر پلورونکې میرمنې سره غږېدلې یم. هیله ده چې د خپرونې تر پایه راسره مل اوسئ. دا خپرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
میرمنو شبکه له حکومت غواړي چې له طالبانو سره دی د سولې په مذاکراتو کې دوی ته ونډه ورکړي. د دې شبکې غړو وویل ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي، او که په دې ډول تصمیم نیونکو پرېکړو کې ونډه ورنکړل شي د ډیموکراسۍ اصول به تر پښو لاندې شي. په داسې حال کې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو دوهم پړاو ځنډېدلی او معلومه هم نه ده چې دا مذاکرات به کله او چیرې وشي، د افغان میرمنو شبکه له حکومت او د سولې لارې شورا نه غواړي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې دوی ته ونډه ورکړي. جمهور رئیس غنی تصمیم لري چې په وزارتونو کې د مرستیالانو څوکۍ ښځو ته ورسیږي او په محکمو کې د ښځو په موقعیت کې اساسي تغییر راولي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې باور دی چې په لوړو دولتي پوسټونو د ښځو ګمارنه د دې سبب کیږي چې د ښځو د حقونو څخه ښه استازیتوب وکړي. د هیواد جمهور رئیس له خلکو سره د اختر مبارکي د لیدنو په سلسله کې د جمعې په ورځ د افغان میرمنو سره د لیدنې پر مهال په حکومت کې د هغوی په زیاتې ونډې ټینګار وکړ. ښاغلی غنی د ښځو په وضعیت کې بدلون په ټولنه کې تر ټولو مهم فرهنګي بدلون بولي، او ټینګار کوي چې ښځو ته به د دوامدار لاسته راوړنو زمینه برابره کړي. جمهور رئیس غنی داسې مهال په دولت کې د ښځو په دوامدار ګډون او د هغوی ونډه د نه معاملې وړ بولي چې د ځینو ډلو او مخالفینو هڅو کله کله د ښځو فعالیتونه د سوال سره مخ کړي دي. په سمنګل ولایت کې پرې مور او لور چې د وقازي له خوا پرې جنسي تیری شوی دی، دوی پیاوړي ګامونه پورته کوي ترڅو هغه ظلمونه چې پرې شوی جوت کړي او عدالت عملی شي. هغوی وایي چې د سمنګل ولایت د لومړنۍ محکمې قاضي په لومړي سر کې له یوې کونډې ښځې سره واده کړی دی. هغه وخت هغه د دغې ښځې پر 14 کلنۍ لور جنسي تیری کړی دی. د جوزجان پولیسو دغه قاضي نیولی دی او وایي چې عدلي او قضایي ادارې باید په دې اړه عدالت پلی کړي.
قدرمنو اوریدونکو، لیلا هغه معلومه میرمن ده چې په ویاي ملسیزه کې خبرګی پخې غوځ شوې دي. د هغې په لیدو مزره ډیر خپه شو. خدا چې لوړ همت درلود ورته حیران شوم. په نیم ځان په ولچر کې له سهارا تر بیګه کار کوي، زحمت باسي، ماشومان روزي او خوشاله ژوند کوي. میرمن لیلا په ملالۍ زیږنتون کې دارشیف په برخه کې ماموره ده. په 1900 کال کې د کور ترڅنګ راکټ ولګید. په دې پیښه کې دوه پخی غوڅ شوې. هغه وخت د خوانزي مطالعه او خو بیا هم زده کړو ته دوام ورکړ او له 12 ټولګي نه فارغ شو. وروسته بیا یو کس ورته د واده پیشنهاد وکړ. اوس شپږ ماشومان لري. خدا چې خلک وایي غم لغم نه شرمېږي، نو دې سره هم همداسې وشول. خوند لس کال مخ کې د وی 14 پر مهال ووجل شو. دا پاتې شو شپږ یتیم ماشومان او د خدای هيله. نور راته دا په خپل وایي
د طالبانو وخت نه تر اوسه پورې ډېر وختونه کې دنده لرم. 45 کلنه یم او شپږ ماشومان لرم. په مکوریانو کې مې ژوند کاوه. د جنګونو په وخت کې راکټ راغی، دواړه پښې مې پرې شوې. کله مې چې پښې پرې شوې ژوند راته ډېر تریخ شو. شپه ورځ به مې ژړل. هغه وخت زده کوونکی وم. وروسته له دې نه چې پښې مې پرې شوې بیا هم زده کړو ته مې دوام ورکړ، خو له ډېرو ستونزو سره مخ وم. ویلچیر کې به تلم، هر چا به راته هر څه ویل. دې ګوري ته ګوره په څه حال ده. خو ما به حوصله کوله. بیا د ښځو مسلکي لیسې نه فارغه شوم. ډیره خوشاله شوم.
میرمن لیلا وای خواندی عریضه لیکونکی و د سره به ډیر مرسته کوله، خو اوس ډیر مشکلات لري. لیوی خو د کور کار او له ماشومانو ساتنه کوي او له بلې خوا له کور بهر کار کوي.
وروسته
به یو کس پیدا شو له ما سره له ټولو مشکلاتو سره سره واده وکړ. خوند می ډیر ښه سړی و. هر وخت به یې را سره ډیر مرسته کوله. خوند می عریضه لیکونکی و. لس کاله مخکې په یوې 14 کې ووژل شو. د خوند لمړی نی ورسته می ستونزې لپسې ډیرې شوې. ورور به می هر ورځ په ولچر کې کېنولم، دندې ته بتلم. په لار کې به له ډیرو ستونزو سره مخ وم. کله به چې واوره او باران و ډیره به په زحمت وم. ټوله بلم در شوم او وجود به می ډیر درد کاوه. شپږ اولادونه لرم. مشر اولاد می 14 کلن دی. ماشومان می ډیر واړه دي. ډیره ورته په تشویش یم. هغوی په کور کې اوازې وي او زه ټوله ورځ په کار کې یم. مور می هم ډیره ضعیفه ده. سمه ساتنه ترې نشي کولای. زه په یوازې ځان هم ماشومان ساتم او هم له کوره بهر کار کوم.
ام به طفلا میرسنم ام به کار بیرون.
له دې نه مو وپوښتل چې په دې نیم ځان څنګه کولای شي د کور کارونه وکړي او خپل ماشومان وروزي. دا وایي
کله چې د کور کارونه کوم، مثلا ماشومان ته مې خواړه پخوم یا کالي مینځم، ډېر راته مشکل وي ځکه چې زه خو له ځایه نشم پورته کېدی. بیا مې ماشومان راته هر څه نږدې راوړي او هغه کار ترسره کوم، خو کله چې ډېر کار وکړم بیا مې ملا او لاسونه ډېر درد کوي. یوه روغ مېرمن دومره کارونه نشي کولی. زه په دې مایوب ځان د هر څه کوم. اولادونه مې ډېر ښه ساتم، ډېر زحمت ورته باسم. وایم چې دوی داسې فکر ونه کړي چې مورې مایوبه ده، خوارزار اوسي. اولادونه میرانه ډیر خوشاله دي، هر وخت میلاسونه مچوکوي او راتوي چې ته زموږ لپاره ډیر زحمت باسي. یو زوی میراتوي چې زه پاینه کې انجینر کیږم، دا ستونزې به ټولې حل شي. ماشومان مې د ښوونځي تر څنګ په انګلیسي او قرآن کریم کورسونو کې هم شامل کړي دي. ځان وږی ساتم خو د ماشومانو درس ته ډیره توجه کوم. وایم چې اولادونه مې ښه راتلونکي ولري. انسان چې هر څه اراده وکړي هماغه کار کیږي.
هر چیز ادم تصمیم وګیرم.
د میرمن لیلا په وینا دولت د معلولینو کلنۍ معاش ورکوي او اوس کې ورسره د یو بابا پارتمان واده هم کړی ده. دا زیاتوي نور میرمنې هم باید ما غوندې لوړ همت ولري. زه کولای شم گدایي وکړم خو دا زما لپاره د شرم خبره ده. په خپل همت مې ځان ته یوه مړۍ حلاله روزي پیدا کوم.
پیرن
ماشه مې 20 کې ورمو مې ته سال د دولت لخوا هم دغه مې بینو ماشته چې راکوي. اوس وختونو کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وعده کړی چې یو اپارټمان راکوي. کارونه په جریان کې دي. ډیره خوشاله یم کدا کور تر لاسه کړم. له بیکوري به بیغم شم. ډیره زیاته کوچکشي مې کړې ده او ډیرې ستونزې مې هم لیدلې دي. اوس د شکر ناروغي هم لرم. میاشت کې یو ځل د شکر د چک لپاره 3000 افغانۍ مصرفوم. نور د کور مصارف په ډیر مشکل سره پوره کوم. ټول میرمنې باید ما غوندې همت ولري. زه کولای شم گدایي وکړم او نورو ته لاس ونیسم، خو زما لپاره د شرم خبره ده. زه د خپل لاس په تناکو یو مړی ډوډۍ پیدا کوم او په دې مایوب حالت له خپل ماشومانو سرپرستی کوم چې درس ووایي او خپل هیواد ته خدمت وکړي.
یک جای برسن به وطن خود خدمت کنم.
نو اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com د خبرونه په دوهمه برخه کې لیوی اتر پلورون کې میرمن سره غږیدلی چې په خاصه طریقه اتر پلوري او سوداګری کوي. افغانو میرمنو په تیرو څو کلونو کې په ډیرو برخو کې لکه سیاسي، اجتماعي، فرهنګي، اقتصادي او نورو کې فعال ونډه لرله چې په دې کار سره له یوې خوا خپل کورنۍ سره اقتصادي مرسته کوي او له بل پلوه په اجتماعي او اقتصادي چارو کې فعال ونډه اخلي. میرمن مریم یو له همداسې میرمنو څخه ده چې 9 کاله کې کی د اترو پلورنځای لري او له میړه سره یو ځای اتر خرڅوي. دا اتر په خاصه طریقه خرڅوي. مخصوصو کاغذونو باندې د اترو نمبر لیکي او بیا یې مشتریانو ته دا پخپله ورکوي چې خوخي شینو بیا بیا ورته راځي او اخلي تری. دا چې څنګه میرمن مریم د اترو خرڅول پیل کړل دا راته وایي.
تقریبا 8 سال میشه که خرم امی است. قبل از
تقریبا اتکل کیږي چې اتر خرڅوم. مخکې لدینه چې افغانستان ترشم په ایران کې مې هم دا کار کاوه. حالته مې خوان سره یو ځای اتر خرڅول. اوس دلته دکان لرم. عربي خالص اتر دي. د دې اترو یو ځنګړنه داده چې نمبر لري او د نمبر په اساس خرڅو. ځکه موږ په بازار کې ډیر رقیبان لرو. مشتریان به موږ ته هغه نمبر راوړي او نوم موږ سره دی. موږ نورې اوه نمایندګۍ لرو چې ټولې زه رهبری کوم او همدا اتر دي.
هفته شعبه داره. بس کلی از شعبه هم از یک کمپنی میاره.
میرمن مریم وایي د دې په دوکان کې رنگارنګ یو سلواتیا ډوله اتر موجود دي. دوی په 2 لیتر بوتلونو کې راوړي، بیا یې دا په مخصوصو وړو بوتلونو کې ځای په ځای کوي.
189 است. بویا ته
رنگارنګ یو سلواتیا ډوله اتر لري. موږ یې په لوی بوتلونو کې راوړو، بیا ورسته یې په وړو بوتلونو کې ځای پر ځای کوم. بیا هر ملي ګرام په یو افغاني پلورو. کله کله زموږ مشتریان شکایت کوي چې قیمتونه لوړ دي، خو کله چې د اترو کیفیت وګوري نو بیا بیا راځي.
تا برای دیگه می
اغلی مریم زیاتوی د کار په لومړی ورځو کې له ځینو مزاحمتونو سره مخ و. هغه وخت میرمنو دوکانونه نه لرل، نو خلکو به عجیب ورته کتل، خو اوس ورته کار عادي دی.
اول که اومدیم خو شروع کردیم خیلی سخت بود.
لومړی مې چې دا کار پیل کړ ټول خلکو بر سره مخالفت کاوه، ځکه چې هغه وخت په افغانستان کې سوداګري میرمنې ډېرې کمې وې، نو څنګه څه مزاحمت براته کېده. خو اوس راسره څوک کار نه لري. زما یوازینی هدف دا دی چې کورنۍ سره مې اقتصادي مرسته وکړم. میرمنې که جرأت وکړي کولی شي هم کور کې کار وکړي او هم بیرون. دوی ډېرې وړتیاوې لري، خو په دې شرط چې نارینه ورسره همکاري وکړي. په اوسنیو شرایطو کې د خلکو اقتصادي حالت ډیر خراب دی. که میرمن او خاوند دواړه کار وکړي نو ډیر ښه ژوند به ولري، لکه زه او خاوند مې چې په ګډه کار کوو او خوشحاله ژوند لرو. په لومړي وختونو کې زموږ یو دوکان و، په 5000 افغانۍ مو کار پیل کړ. اوس و څنګه لرو؟ اتر او د ضرورت وړ شیان موږ ورته اخلو. دوکانونه هم موږ ورته نیولې دي. لومړی مو ډیر کم اتر راوړي و، اوس موږ اتر په لویو دوکانونو کې خرڅوو.
اسرای مونږه گسترش دیدیم د شوبای کلانترو دوکانای بیشتر.
نو اوریدونکو، زموږ په هیواد کې کڅه هم میرمنې په مختلفو برخو کې لستونځو سره مخ دي، خو بیا هم دوی په خپل همت زیار باسي او په ډیرو کمو امکاناتو ځان ته د کار زمينه برابروي چې ځان او کورنۍ ته د ښه ژوند شرایط برابر کړي. خدا مو هم واوریدل چې دوی د خپل لستونځو ترڅنګ د اشخاصو او افرادو لخوا هم کله ناکله ځورول کیږي. په دې هیله چې اړوندې ادارې د سوداګرو میرمنو لستونځو ته توجه وکړي او هغه کسان چې د دوی د سالم فعالیتونو مخه نیسي له هغوی سره قانوني چلند وکړي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.